شنبه د کب لسمه د مارچ لومړی نیټه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه دوام کوي. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې د راډیو لالاري اوریدلی شي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. پرونه خبرونه کې مو د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونه خبرو چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبيني ښکاره کړي، خو مشروطه خوشبيني. مخکې تر دې چې د څرګندونه خبرې کړو، خبرونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل ستونزې زیاتوي. د امریکا ولسمشر روسیې ته د اوکراین په ارتباط خبرداری ورکړ او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو مسابقه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز دابنس وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون جنگ به زیات تاوان وکړي. دابنس د جمعې په ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې وویل که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي، په افغانستان کې شسوي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي. د وویل دا چې ولسمشر حامد کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی، په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهال ویش بیخي ګډوډ شوی دی. دابنس د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم نظر څرګند کړ چې تفصیل یې لږ وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغان ځواکونو کاناډایي روزونکی ډګر جنرال ډین میلنر وایي افغان ملي پوځ د مسلکي کېدو د لیکې له نیمایي څخه تیر شوی او که نړیواله ټولنه څو نور کلونه له دوی سره مالي او عملي مرستې وکړي، دا پوځ به په خپلو پښو ودرېشي. د جنرال میلنر په وینا افغان ملي پوځ په هرې جګړې کې طالب وسله والمت کړي، خو د ځینو پیچلو مهارتونو د ښه کولو اړتیا یې لیدل کېږي. د وویل د افغانستان د ملي پوځ د مسلکي کېدو کارونه پر مخ روان دي او له دوی سره باید د هوایي ځواک، لوجستیک او ترمیماتو په برخو کې زیاتې مرستې وشي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د آسیایي هیوادو د اتلولۍ په ترڅ کې نن افغانستان نه کوربه بنګلادیش سره لوبه وکړي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 2 بجې پیلېږي چې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې کېږي. د آسیا د کرکټ د 500 مخکښو هیوادو د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې ټورنمنټ کې تر دې دمه سریلانکا تر نورو مخکې ده. دغه هیواد 2 لوبې کړې دي او په دواړو کې بریالی شوی ده. یوه جګپړي امریکایي چارواکي وویل چې ولسمشر باراک اوباما به په روسیې کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو غونډه بایکاټ کړي که چیرته روسي ځواکونه په اوکراین کې مداخله کوي. له جدول سره سم ټاکل شوې ده چې د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اتی اته غونډه د جون په میاشت کې وشي. دغه امریکایي چارواکي چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې دا به ګرانه وي چې اوباما د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني مشران په روسیه کې په داسې وخت کې په غونډه کې ګډون وکړي چې روسي ځواکونه په کریمیا په ټاپو وسمه کې وي. دغه امریکایي چارواکي دا خبره هم وکړه چې د اوباما اداره پر دې غور کوي چې له روسیې سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر سر خبرو ته دوام ورکړي که ور نکړي. دا څرګندونې لږ وروسته تر دې خپرې شوې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې روسیه به یې تاوان ورکړي که چېرته په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر دغو زیانونو ته اشاره ونه کړه چې روسیه به احتمالا ورسره مخامخ شي. باراک اوباما وویل چې امریکا هغو راپورونو اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونه د اوکراین دننه پوځي تحرکات پیل کړي دي. ویکتور یانوکویچ وایي دی اوس هم د اوکراین قانوني جمهور رئیس دی او د دې هیواد اوسني مشران فاشست او باشان دي. یانوکویچ چې یوه اونۍ مخکې له اوکراین څخه وتلی و، د جمعې په ورځ د روسیې په جنوبي ښار روستوف آن دون کې د لومړي ځل لپاره په یوه خبري کانفرانس کې راښکاره شو. ده وویل
نستالا وریمه
دی وای زما لپاره د دې وخت را رسیدلی چې ووایم د اوکراین د راتلونکي لپاره د هغو کسانو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوم چې هڅه کوي د ترور او بیرې اچولو له لارې واکمن شي. ما پریکړه کړې چې د دې کسانو په اړه په ډاګه خبرې وکړم. یانوکویچ دا خبره رد کړه چې دی له واکه لرې شوی دی. د وویل خپل امنیت ته د مستقیمو ګواښونو له امله یې اوکراین پرېښی دی. یانوکویچ وویل هر کله چې د ده د امنیت ډاډ ورکړل شي بیرته به خپل وطن ته ستون شي. هغه لاریون چې درې میاشتې وړاندې په بلوچستان کې د ورکوشیو بلوچانو په اړه د خلکو د خبرتیا په مقصد پیل شوی و د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. فعالانو له کوټې څخه پیل کړی د شاوخوا 3000 کیلومترو په واټن کې دا لاریون د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پای ته ورساوه. لاریون کوونکو بلوچانو د ورکوشیو کسانو عکسونه له ځان سره وړل، د هغوی نومونه او د تم کېدو نیټې هم په لوحو لیکلې وې. لاریون کوونکو د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې دا کسان دې پیدا کړي او یا د امنیتي ځواکونه د هغوی د ورکېدو مسؤول وبولي. ملت پال بلوڅ د پاکستان امنیتي مؤسسې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو په تښتونې او وژنې تورنوي. پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. په تېرو څو کلونو کې په زرګونو بلوچان وژل شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
سلام سهار منیک مرغه زانه جی به زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه منفي 2. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 4. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 9. او په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې خبرو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ارتباط شخېدلی او د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته هم اشاره کړې ده. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د حقانی شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې له 1.5 داوطلبو څخه د شون کول لپاره آزموینه اخیسته ده، خو ځینې شون کې بیا هم شکایت لري.
اکثریت شکایت هم دغه لري چې کله سم کامیابی کوي وینې دې زمون کم بوت نه لرو.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او په افغانستان کې د یوناني طبابت په ارتباط ل یوناني طبيب سره شخېدلی یو.
د افغانستان داسې طبيبان دي چې دیش کاله سلويخ کاله تجربه کاری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتو خاص استازي جیمز ډابنز د افغاني ټولنې پر مختګونو ته هیله مند او خوشبينه دی، خو وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. د ډابنز د خبرو تفصیل به د کویت د خبری مؤسسې په راپور کې لجانقه علي کوزینه واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز د جمعې پورز د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې غونډې ته چې له 2014 کال وروسته افغانستان تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې ښه شوي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي. ده وویل دا چې جمهور رئیس حامد کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی، په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهال ویش یې بیخي ګډوډ کړی دی. ډابنز دغه راز وویل جمهور رئیس باراک اوباما کرزي ته ویلي د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره معامله وکړي، خو امریکا باید په عین حال کې د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د احتمالي ایستلو پلان برابر کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي ډابنز زیاته کړه په متحده ایالاتو کې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې 2/3 برخه امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگ نه ارزیده خو په سلو کې 55 امریکایان وایي چې متحده ایالات باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. جیمز ډبنز د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل امریکایي رسنیو خپل زیات پام په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته اړولی خو د افغانانو لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ډیر مهم دي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي انتقال بریالی نه شي نو امنیتي انتقال به هم نتیجه ورنه کړي او د دې هیواد پرمختګونه به بې لارې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل په افغانستان کې شفاف سیاسي چاپیریال به د افغانانو ترمنځ اعتماد زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي او داسې شرایط برابر کړي چې د درغلیو لپاره پکې فرصت زیات نه وي. ښاغلی ډبنز په خبرو کې ویل د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه به د اروپایي ټولنې، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د استازو په ګډون شاوخوا 1200 څارونکي څارنه وکړي. نو ویل امریکا به د افغانستان له انتخاباتو سره له هرې ممکنې لارې مرستې وکړي خو د هیڅ کاندید پلوي به ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه او ویل په سلو کې اویا افغانان باور لري چې د طالبانو له وخت یعنی له 2001 کال راهیسې ژوند ډیر ښه شوی دی. د زیاته کړه په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ د دې هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او باید چې د بنسټپالنې ضد مبارزې ته په پام پر مخ لاړ شو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په څرګندونو کې مو په راپور کې دا خبره هم واورېده چې جیمز ډابنز وویل امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې د یوه کاندید ملاتړ هم ونه کړي. د ازادي راډیو د شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې نن د ماسپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي تاسو د انتخاباتو له څلورو استازو سره څرګندونې واوري. د څلورو کاندیدانو استازي ازادي راډیو رابللی دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له هغوی څخه خپلې پوښتنې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په ارتباط راپورونو ته دوام ورکوو خو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د اوکراین حالات په کوم لور روان دي. د افغانستان د ختیځ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې چارواکو په وینا له دې وړاندې د حقاني شبکې فعالیتونه په پکتیا ولایت کې زیات ول خو اوس د دې سیمې خلک ورسره همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې چې متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک روسلی دی. رضوان مراد او د موضوع جزئیات.
د حقاني شبکې له نوم سره تقریبا ټول خلک آشنا دي. دا شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لس کې دا او د القاعده شبکې ملاتړ بلل کیږي خو اوس د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په پکتیا کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې شبکې غړو د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې فعالیت درلود او د سیمې یو شمېر خلکو ترې ملاتړ کاوه. چارواکي وایي د جلال الدین حقانی په مشرۍ دا شبکه اوس د پکتیا په ولسونو کې په خوانی محبوبیت نه لري او ولاته پر ملکی وګړو د دې شبکې حمله دي. د پکتیا دولتي شورا غړی خسته خان احدی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم حقانی شبکه زبل شوه خو د دې شبکې د کمزورتیا اصلي سبب له هغې څخه د خلکو د ملاتړ کمواله ده.
د دوی له څنګه په ګټه کوم چې د دوی د ګروپونو یا د دوی د جنگیالیو زبل وی چې په جنگونو کې زبل شوی دي او بل د دوی خپل مبیت په خلکو کې له الله سور کړی.
افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه پر افغان نړیوالو سرتیرو او ملکی کارکونکو د زیاتو خنډیو حملو مسؤل بولی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک روزلی دی. د پکتیا د امنی قومندان وایي په دې وروستیو کې د حقانی شبکې فعالیتونه کم شوي او غړي پټ شوي دي.
د حقانی نتورک نسبت نور وختو د ډیر ضعیف شوی دی. د صرف دوی وسته کولای شي یا انتحار ده د سرک د څنګ ماینونه دي نوریت دغه دوی نه لري چې لس دقیقې نیم ساعت دوی له اردو سره یا له پولیسو سره یا مجموعه کې نظامی قوتو سره دوی جګړه وکولای شي اوس هغه توان او قدرت دوی کې نسته. پکتیا د حقانی مرکز د حقانی ټاټوبه ده چې هغه قوت او قدرت مخکې دوی دلوده هغه پښتونوانی چې مخکې دوی دلوده هغه له لاسه ورکړی ده.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د امریکا دفاع وزیر ته لیک واستو چې پکې د حقانی شبکې پر ضد د واشنگټن پر اوسنۍ تګلاره اندېښنه څرګنده شوه خو واشنگتن ته خپل روسي سفر کې جنرال ډانفورت له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې د حقاني شبکې له منځه وړل خپل لومړیتوب وګرځوي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قماندان تورن جنرال سټیفن توینسنت وایي تر څو پورې چې پاکستان په خپله خاوره د حقاني شبکې د مرکزونو پر ضد ګام پورته نه کړي دا شبکه به نور وسوال هم وروزي.
په راپور کې مو واورېدل چې حقاني شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده. له همدې سره و بجې او 15 دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات زیان وکړي. د افغان ځواکونو کاناډایي روزونکی ډګر جنرال دین میل نروای افغان ملي پوځ د مسلکي کېدو د لیکلې نیمایي څخه تیر شوی او کاناډایواله ټولنه څو نور کلونه له دوی سره مالیا او عملی مرستې وکړي د پوځ به په خپلو پښو ودرې شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د آسیایي هیوادو د اتلولي په ترڅ کې نن افغانستان له کوربه بنګلاديش سره لوبه وکړي. یو جګپوري امریکایي چارواکي ویل چې ولسمشر باراک اوباما به په روسیې کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو غونډه بایکاټ کړي که چیرته روسي ځواکونه په اوکراین کې مداخله کوي. او هغه لاریون چې درې میاشتې وړاندې په بلوچستان کې د ورکو شویو بلوچانو په اړه د خلکو د خبرتیا په مقصد پیل شوی و د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسید. یو امریکایي ورسپانه لیکي د افغانستان اردو د بیسوادۍ مخدره موادو او د تیښتې له ستونزو سره مخامخ ده. او یو بریتانوي ورسپانه لیکلی دی بریتانوي ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو سره د سړکونو کلینیکونو او پلونو د جوړولو پروژې نیمګړې پریشي او له دې ولایته خپل د ولایتي بیا رغونې ډله باسي. صالح محمد صالح دغه ورسپانو ته کتنه کوي.
د امریکا چاپ لاس انجلس ټایم ورسپانې په خپل وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې په افغانستان کې امنیتي خطرونه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي نړیوالې هڅې پر دې راڅرخېدې څو افغانستان له داسې اردو او پولیسو برخمن سي چې وکړی سي د سختریزو وسلولو په وړاندې مبارزه وکړي، خو دغه اردو د بیسوادۍ مخدره موادو او د تیښتې له ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. ورسپانې لیکي د افغانستان اردو په اکمالاتي د سون موادو او مهماتو په تمویل کې هم ستونزې لري. په دغه وضعیت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل به دغه ستونزې لا پسې پراخې کړي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په کابل کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې وایي د افغانستان اردو ته زیات امنیتی مسؤلیتونه سپارل شوي او سرتیری یې دا وړتیا لري چې د دې کار له عهدې ووځي. خو د ورسپانې په باور له دې سره سره په افغانستان کې د افراطیت اندازه کمه سوې نه ده. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځونو له وتلو سره به دغه افراطیت نور هم زیات شي. لبل اخوا د امریکا د پوځي چارواکو په خبره له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو له وتلو سره یوازې افغانستان د خطر سره نه مخامخېږي، بلکې د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي که په افغانستان کې حضور ونه لري په پاکستان او افغانستان کې به د بي پيلوټ الوتکو بریدونه او د تروریستانو پر ضد عملیات له ستونزو سره مخامخ سي، ځکه هر ورځ له دغسې عملیاتو سره سیاسي مخالفتونه په زیاتېدو دي. ورسپانه لیکي ځکه نو د امریکا جنرالانو او پوځي چارواکو پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د تر 2014 میلادي کال وروسته لزر امریکایي سرتیري پاتې سي او د ناټو له 5000 نورو سرتیرو سره د افغانستان او سیمې په امن کې مرسته وکړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانه په خپل تازه غنې کې پر بل مسأله تبصره خبره کړې. د افغانستان په اړه د ویل کېنې سرلیک دی په هلمند کې د بریتانیا نابشپړې پروژې. ورسپانه لیکي بریتانوي ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو سره د سړکونو کلینیکونو او پلونو د جوړولو پروژې نیمګړې پریشي او له دې ولایته خپل د ولایتي بیارغونې ډله یا پی آر ټی باسي. د ګارډین ورسپانې په حواله د بریتانیا هدف دا و چې هلمند په یو پرمختللي ولایت بدل او قانون پکې حاکم سي، خو اوس په خاموشۍ سره دغه ولایت په داسې حال کې خوشي کوي چې د کوکنارو کښت پکې څو برابره زیات شوی او ګڼ هغه افغانان بیکاره کېږي چې یو وخت یې د بیارغونې په پروژو کې کار کاوه. ګارډین ورسپانه زیاتوي هلمند چې کندهار ته ورتیرمه پروت ولایت دی د افغانستان په تاریخ کې مهم سیاسي مرکز و. د هلمند وضعیت به د افغانستان د نورو برخو پر وضعیت هم اغیز لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون مهترلام پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په 1993 تعلیمي کال کې به څه باندې 12 مسلکي ښوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د وزارت پرون د اداري اصلاحاتو کمیسیون په مرسته په ټول هیواد کې له 1.5 داوه طلبانو څخه ازموینه واخیسته. د ازموینې ګډونوال ټول هغه کسان وو چې له پوهنتونونو او نیمه عالي تعلیمي موسسو څخه فارغه شوي وو. د ازموینې ګډونوالو له اړوندو چارواکو غوښتل چې د نتیجو پر مهال باید عدالت په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په سطحه د مسلکي ښوونکو کمښت یوه جدي ستونزه ده، د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به دغه ستونزه له منځه ولاړه شي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د ښوونکو پوسټه د داوطلبو کسانو د ازموینې پر مهال وکړې. ښاغلی وردګ وویل له دې سره به د هیواد د معرف نظام او ښوونیز بهیر هم پیاوړی شي.
نظام معرف ما از لحاظ کیفیت بهبود مییابد.
دا یوه زموږ د معرف کیفیت به له دې سره خشي. ان شاء الله تر 2015 کال پورې به د معرف په چوکاټ کې هیڅ داسې خوونکې نه وي چې لسور لسکلونو کامې زده کړې کړي وي. تاسو ته په ډاډ سره وایم چې زموږ معرف به با کیفیت کېږي. له دې نننې ازموینې سره به زموږ د خوونې کیفیت هم یو څه مناسب شي. پوهنې وزارت د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې له 1.5 داوطلبانو څخه ازموینه واخیسته او وی ویل چې له دې ډلې څخه به څه باندې 12 خوونکي په نوې تعلیمي کال کې ښوونځیو ته جذب کړي. د پوهنې وزارت او اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ژمنه وکړه چې په دې ازموینه کې به هغو کسانو ته فرصت ورکول کیږي چې لیاقت او وړتیا لري. د ازموینې ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د نتایجو پر مهال باید لیاقت ته وکتل شي، نه پیژندګلوۍ او واسطې ته. د ازموینې دو ګډونوالو مینې او سیدا جان له اړوندو چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې د کامیابیدو په صورت کې باید عملا د کار زمینه ورته برابره کړي.
په امکان کې کوم د خدای پر ځای کامیاب سلو بد کولای شو چې موږ هغه یو نوی معرفي کې، ځکه اکثریت شکایت هم دغه لري چې کله چې موږ کامیابي کوو وینه یې چې موږ کم بوت نه لرو.
زما خواست د وزارت نه دادې سي بعد واسطه واسي وزیر ډېر لا باندې لاړ سي. تاسو د خپل لیاقت په اساس او سازي خپل منصب ته ورسوي.
د 1.5% مېرمنو په ګډون د محل په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک خوونکي په تدریس بوخت دي. د پوهنې زرا چارواکی وای په 13 کلونو کې په ټول هیواد کې 6500 خوندزي هم جوړ کړی دی. د پوهنې وزارت له دې هڅو سره سره اوس هم د هیواد د 50% خوندزي زده کوونکي تر خیمو لاندې یا په کرایي کورونو کې زده کړې کوي. بلخو د هیواد په ځینو برخو کې د ناامنیو له امله تر اوسه شاوخوا 400 خوندزي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. څېړونکي وایي کو حکومت د تعلیمي بهیر پیاوړتیا ته ښې زمینې برابرې کړي او ځوانانو ته فرصتونه ورکړي، هیواد به له اوسنیو ناخوالو وژغورل شي.
خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبری غونډې ته وویل چې روسیه به تاوان ورکړي که چیرته په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر دغو زیانونو ته اشاره ونه کړه چې روسیه به احتمالا ورسره مخامخ شي. باراک اوباما وویل چې امریکا هغو راپورونو اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونو د اوکراین دننه پوځي تحرکات پیل کړي دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف روسیا تورنه کړې چې د اوکراین پر کریمیا ته ټاپو وسمه یې تیرای کړی او پارونکې هڅه یې کړې ده. د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سمدستي د خپل ځواکونه بیرته په شا کړي. تورچینوف وویل چې د اوکراین ځواکونه به په بشپړه توګه خپل وظیفه ترسره کړي، خو په دغه ډول پارونکو هڅو کې به شکیله نه شي. په خپل تلویزیونی وینا کې د اوکراین سرپرست ولسمشر د کریمیا حالت په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان له شوې جګړې سره پرتله کړ. پرون د اوکراین نوی حکومت روسي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني ډول په کریمیا کې پوځي عملیات کړي او دوه هوایي ډګرونه یې نیولې دي. اوکراین دا خبره هم کړې ده چې د کریمیا پر هوایي قلمرو روسي الوتکو تیرای کړی دی. روسیا وایي چې دغه هڅې له هغه تړون سره سمې دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ شته. بلور ته د ملګرو ملتو امنیت شورا د جمعې پر ورځ ویل د اوکراین د نویو چارواکو د غوښتنې پر اساس به د بحران پاړه د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړي. کرملین وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د شخړو پاړه خبرداري ورکړه. د کامیرون دفتر ویل پوتین ژمنه وکړه چې روسیه به د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ماسکو ته خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې مداخله به یو ستره اشتباه وي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارنی وویل
reports of Russian intervention in Crimea are of deep concern to the United States and as
په کریمیا کې د روسیې د مداخله راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ویلي د روسانو مداخله به سخت اشتباه وي. دا راپورونه امریکا ته د روسیې د مخکنیو بیانونو ضد دي چې ویلي وو روسیه به د اوکراین د ځمکني تمامیت درناوی وکړي. دا راپورونه له هغو ژمنو سره په تضاد کې دي چې روسیې د بوداپست تفاهم په وړاندې کړي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اوکراین د شخړو ضد پخوانیو پولیسو ته به د روسیې پاسپورټونه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د آسیایي هیوادو د اتلولۍ په ترڅ کې نن افغانستان له کوربه بنګلادیش سره مسابقه وکړي. افغانستان او بنګلادیش په آسیایي لوبو کې چې دغه نن مسابقه کوي دا لوبه د دواړو هیوادو لپاره مهمه ده. د سیالۍ په دې ټورنمنټ کې د دواړو هیوادو د ټیمونو د بقا لپاره مهمه ده. بنګلادیش وایي چې په دې مسابقه کې د دوی درې تکړه لوبغاړي په مختلفو علتونو برخه نشي اخیستلی. د هغوی په منځ کې یو هم مشرف مرتضی دی چې پر ځای به یو بل تکړه لوبغاړی سیف الاسلام د افغانستان په وړاندې د بنګلادیش په لوبه کې ولوبي چې بنګالي لوبغاړي وایي چې دوی د افغانستان له سپینر بالرانو څخه ویره لري. د افغانستان په سپینر بالرانو کې حمزه هوتک، میرویس اشرف او سمیع الله شینواری هغه لوبغاړي دي چې له پاکستان سره هم اول مورز شو لوبیدل، خو د حمزه هوتک او میرویس اشرف لاس ټاکلي وورونه بشپړ نشول. سمیع الله شینواری په هغه لوبه کې د پاکستان دوه لوبغاړي وسوځول او حمزه هوتک د پاکستان لومړی لوبغاړی وسوځاوه چې په پاکستان باندې فشار زیات شو، خو دغه لوبه افغانستان له پاکستان څخه وبایلله. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نوم می درمندر سنگ ده تخلص دلسوز ده ماونی اول طبیبای افغانستان یم.
حکیم صاحب په خاط دلته د یونانی طبابت و خلکو په خپل سر کاو اوس تاسو ویل چې زه لمړی مرستیال یم یا لمړی ماون یم. او دا سره هم قصه ده د یونانی طبیبانو مشر او ماونین او د قصې سره پیدا کړي کسن قصه
او دا حساب او کې مخک دا څوک چا سره اسناد نه او رسمي کار نه کول جنایي هم ورته پازاب او لاسکر هم راغل پازاول کې تاسو څنګه دوا خرسه بیا یو کار شو کې دکانونه ټول افغانستان بند شو بیا مونږ یو رئیس او ټکول یو ماون پکې راغل ماون زی خپل یم بیا مونږ دې په سوګر زی دلو کې دا اینده اوس امتحان مونږ خپل ورکړي دي رسمي اسنادونه لرو رسمي ماینه خانه لرو درې سلور پیرې شو کې خلک امتحان ورکړي دوس رسمي شو یو دکان کې یو حکیم طبيب ماینه خانه خلاص کول شي آزاد کار کول شي.
نو تاسو څنګه وټاکل سوې د ماون په صفت باندې
مونږ خپل مېز کې میټینګ وکړ کنه بیا یو ماون او ټکلو بیا مونږ ساتامه تلاړو برسی بیا رسمي شو دا رسمي دولت
رئیس مو څوک ته
رئیس قاری شفلا نوم باندې دا یونانی طبيب دا
دا ټول څوک سدي په کابل کې څه فعالیت کوي
فعلاً خو کابل کې نه افغانستان کې ډېر دي دا سو مونږ ویل نشو سپورې مونږ پورا لیکل مونږ سره نشته فعلاً درې زره مونږ سره سب دي
درې زره یونانی طبيبان په ټول افغانستان
ډېر خودي خو درې زره اوس فعلاً سب دي
دوی ټول امتحانونه ورکړي
نه امتحان دوه کال کې سلور پیرې شو کې امتحان ورکړي دي دوه سو کسان تقریبا کامیاب شوې ده رسمي اسناد لري کار کوي نور ماینده کې امتحان کې آماده دي امتحان کې حاضر ده کې امتحان ورکړي او کامیاب
امتحان څوک ورناخلي دوی
فارمسي کې یونانی طبيبان همشته وو
دغه نور باقي سي دي نو بیا اسناد کار کوي
او هغه بیا اسناد کار کې هغه هم خود سب شوې ده مثال مونږ سره هم سب دي او فارمسي کې هم سب دي امتحان کې آماده دي کنه
څه شی وو معیار په امتحان کې اسناد مهم وو تجربه مهمه وو
مهم خو اسناد یو انسان ته یو کار لپاره مهم ده خو انسان باید تجربه مو لري کنه د افغانستان داسې طبيبان دي کې دیش کاله سلويخ کاله تجربه کاری لري
تاسو ویل چې کاری تجربه معیار و نو اسناد خودل ته څوک نه لري تاسو ویل چې پانتونو نه نسته دي څه شی ارزیابي کوي تجربه
تجربه خو امتحان نو اخلي کنه ورنه تقریری مالی تاریری ما اخلي
تاسو خپل اسناد لره
او
چیرته مل وست کړه
پاکستان کې
څو کال وسو چې یونانی تبابت
زما خپل شل کال شو
ډیر د کوم مریضانو درملنه کوي تاسو
اوس افغانستان کې فعلا دردونه ډیر دي او معده تکلیف فعلا افغانستان کې ډیر دي
زه خدای دې دردونه کم کې سردارځي
جوړ سه ډیر مننه
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده بلې یو سید سمي عباس وړاندې کوي سهار